په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده. نن یکشنبه ده، د چنګاښ یا سرطان څلورویشتمه د جولای 14مه. د نیم ساعته خبری مجله په خبرونو پیلوو. د بخښنې نړیوال سازمان یو وار بیا د طالبانو له حکومت وغوښتل چې په افغانستان کې بشري حقونه خوندي کړي. د دغه سازمان د جنوبي آسیا څانګې پرون پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی، نړۍ د افغانستان وضعیت څاري او په وینا یې طالبان باید د فزیکي سزاګانو په ګډون سرایي وژنې، خپل سری نیونې او شکنجه پای ته ورسوي. دې سازمان له طالبانو غوښتنه کړې چې نجونو ته د تعلیم حقونه هم باید ورکړل سي. طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم دروازې بندې کړي او وروسته بیا د هغوی پانتونونه هم وروتړل او په بیلابیلو ټولنیزو چارو کې د ښځو پر ګډون بندیزونه ولګول. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن یکشنبه په 22 ولایتونو کې د تیزو بادونو او باران وړاندوینه کړې ده. دغه ادارې په یو خبر پاڼې کې ویلي چې نننی بارانونه به په بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، سرپل، بامیان، سمنګان، بغلان، پنجشیر، پروان، کاپیسا، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی او میدان وردګ ولایتونو کې وسی. د سلنګونو په ګډون په دغو سیمو کې د اورښت اندازه له 1500 تر 1400 ملي مترو پورې شول سوی. د طالبانو اړوندې یوې رسنۍ المرصاد ادعا کړې چې د دایشتو خراسان ولایت څانګې یوه شبکه په کابل کې نیول سوې ده. د غیر رسنۍ تیر ماښام د خپلو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د داعش د نیول سوې ډلې مسؤول یو افغان دی چې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې داعش ډلې ته جذب سوی و. په راپور کې د سوې ادعا له مخې د داعش پر دغو کسانو د تیرې چهارشنبې په ورځ د کابل په 15مه امنیتي حوزه کې عملیات سوي دي چې پر مهال یې له یوه پټنځای څخه وسلې او مهمات هم ترلاسه سوي دي. په خبر کې راغلي چې دغې ډلې غوښتل د محرم د مراسمو پر مهال بریدونه وکړي. خپلواکو سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم په خپلواک ډول دغه خبر نسی تاییدولی. د اسرائیل د بهرنیو استخباراتو د ادارې یا موساد مشر دیوید برنیا په پام کې لري چې پر روانو ورځو کې د قطر پلازمینې دوحې ته ولاړ سي چې هلته د حماس له منګولو د نورو یرغمل سویو د خلاصون په اړه د خبرو په بل پړاو کې برخه واخلي. د اسرائیل د کان په نامه راډیو پرون شنبه دا خبر ورکړی دی. په همدې حال کې د اسرائیل حارث ورځپاڼې راپور ورکړی چې داسې ښکاري د حماس د پوځي څانګې د مشر محمد زیف د وژنې له حادثې سره سره دغه غیر مستقیمې خبرې لغوه سوي نه دي. د قطر تر څنګ مصر او د امریکا متحده ایالاتونه د دغو مذاکرو چې په غزه کې د اوربند د ټینګښت او د یرغمل سویو د خلاصون په باب دي منځګړیتوب کوي. دا خبرې داسې وخت کېږي چې د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون شنبه وویل چې د غزې په جنوب کې د اسرائیل په تازه حملو کې د وژل سوو کسانو شمیر نوي ته ورسېد. مخکې دغه شمیر یو اویا شول سوی و. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی پرون د آیرلند له صدر اعظم سایمن هاریس سره وکتل چې پر اوکراین د روسیې پر یرغل خبري وکړي. دا کتنه داسې وخت وسوه چې د اوکراین په ختیځ او جنوب کې د تازه حملو له کبله لږ تر لږه 11 ملکیان ووژل سول. زلینسکی پرون په واشنگټن کې د جولای له 9مې تر 11مې د ناټو له سرمشریزې له ستنېدو وروسته مخکې تر دې چې اوکراین ته ولاړ سي په آیرلند کې تم سو. د ناټو په سرمشریزه کې د دغه پوځي تړون متحدانو له اوکراین سره د نورو پوځي همکاریو ژمنه وکړه. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکو پرون ویل چې له اوکراین سره پر پوله کړکیچ کم سوی او پر پوله زیاتره ګمارل سوي اضافي سرتیر خپلو پوځي اډو ته ستانه سوي دي. لوکاشینکو د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له نږدې متحدانو ګڼل کیږي. د بیلاروس دفاع وزارت د دې میلادي میاشتې په لومړیو کې ویلي و چې د امنیتي پیښو او د اوکراین د پوځي تحکیماتو په بدل کې په خپلو پولو کې خپل پوځي استحکامات زیات کړي دي. دغه وزارت ویلي و چې یوه راکټي فرقه یې هم هلته ځای پر ځای کړې وه چې وکولی سي خپل جنګي چمتووالی وازموي. او د اروپا د فوټبال د ملتونو جام د 2024 میلادي کال پایلوبه نن د افغانستان پر وخت د شپې 11:30 بجې د برلین په ورزشي سټیډیوم کې د انګلستان او اسپانیا ترمنځ کیږي. خبرونه مو دا سهار د 15 بجو په خبرونه کې له ازادي رادیو واوریدل. دا او نور خبرونه زموږ پر وی پاڼه ولولي ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورسی. ورزو اوس د دې خبري مجلې د خبري راپورونو برخه ته. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې هغه اندېښنې بې ځای بولي چې ګواکې افغانستان د بهرنیو وسلولو ډلو په خوندي ځای بدل سوی. یو شنون کوي
دا اوس په ځان د سراجین حقانی کور وو یا په هغه کې هدف ګرځي، نو دا خو هغه څه دي چې ډېر ښکاره دي چې د دوی ترمنځ اړیکې شته.
د طالبانو ویان په وروستیو کې ویلي د اصلاحاتو لپاره د رسنیو رول مهم دی، خو خلک او د رسنیو کارکوونکي بیا څه وایي؟
د رسنیو په اړه د حکومت قانون نه دی لیکل شوی، په هر ولایت کې یو بل قانون موجود دی.
کابل کې شته وایي چې د عامه ترانسپورت بې نظمیو په عذاب کړي.
موږ په کافي اندازه ملي بسونو او عامه ترانسپورت ته لاسرسی نه لرو، ځکه تعداد یې زیات ده، خو هغه یو نظم او ترتیب دوی نور ته لري.
د پاکستان یوې محکمې د پخواني صدر اعظم عمران خان او د هغه د میرمنې د محکومیت او زندان حکم لغوه کړ. د خبری مجله تر 5:30 دوام کوي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلست. د ازادي رادیو خبرونه اوري ورزو د خبرونې دراپورونو برخه ته. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې هغه اندېښنې بې ځایه بولي چې ګواکې افغانستان د بهرنیو وسلوالو ډلو په خوندي ځای بدل سوی دی. دغه کمیټې د تېرې چهارشنبې په ورځ په یوه راپور کې ویلي وو طالبان په ځینو ولایتونو کې د میشتو ترهګرو ډلو په وړاندې نرم دریځ لري. د چارو کتونکي وایي یو شمېر واقعیتونو ته په پام لالقاعده او ټي ټي پي سره د طالبانو اړیکې لا هم دوام لري. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي د بهرنیو وسلوالو ډلو په تړاو د امنیت شورا پر بندیزونو د څار کمیټې وروستی راپور د ناسمو معلوماتو پر بنسټ جوړ شوی دی. مجاهد د شنبې په ورځ د افغانستان یو خصوصي تلویزیون تلونیوز ته ویلي داعش ډله دوی ځپلې او په خبره یې نورې ډلې لکه القاعده او ټي ټي پي چې ملګرو ملتونو یې یادونه کړې افغانستان کې حضور نه لري. مجاهد دغه څرګندونې وروسته تر دې کوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر بندیزونو د څار کمیټې ویلي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د القاعده او داعش په څیر ډلو لپاره په خوندي ځای بدل شوی دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې په مشخص ډول په افغانستان کې د القاعده، داعش او د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د حضور یادونه شوې ده. د راپور له مخې د تیر کال په اوږدو کې القاعده خپلې تنظیمي چارې پیل کړې او د کابل او ننګرهار په ګډون په 5 ولایتونو کې د روزنې کمپونه جوړ کړي دي. د چارو کتونکي او د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد نجیب آزاد وایي د القاعده او ټي ټي پي په تړاو د ملګرو ملتونو اندېښنې پر ځای دي.
که په څېړنیز ډول دې مسلې ته وکتل سي نو بې له شکه چې دا کروالی لري. لومړی دا چې د طالبانو د القاعدې د درې لسیزو اوږدمهاله اړیکې په ښکاره نړۍ ولیدله چې د القاعدې مشر الزواهري په کابل کې په هغه میلمستون کې چې ادعا دا وسوه چې د سراج الدین حقاني کور و یا په هغه کې هدف ګرځي، نو دا خو هغه څه دي چې ډېر ښکاره دي چې د دوی ترمنځ اړیکې شته. بل بحث مثلا د ټي ټي پي دی. د ټي ټي پي یو د طالبانو هم خورا ډېر اوږدې اړیکې دي، نه یوازې چې یوه ایډیالوژي ده بلکې د دې تر څنګ د یو بل کوروتوب یې کړی دی.
د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې په خپل وروستي راپور کې چې د تېرې چهارشنبې په ورځ خپور کړی دغه راز ویلي د القاعده مشر سیف العدل چې ویل کېږي ایران کې دی، کونړ او نورستان ولایتونو ته ځینې عربان استولي چې د روزنې چارې پر مخ یوسي او د دې ډلې له مشرتابه سره اړیکې ټینګې کړي. د راپور د معلوماتو له مخې د افغانستان ځینو ولایتونو کې د طالبانو چارواکي د میشت ترهګرو ډلو په وړاندې نرم دریز لري او په وینا یې همدې چارې دې ته زمینه برابره کړې چې د ترهګرۍ لمن ګاونډیو هیوادونو ته پراخه شي. پر ملګرو ملتونو سربیره تر دې وړاندې پاکستان او د منځنۍ آسیا یو شمېر هیوادونو هم په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه اندېښنه ښودلې او د ځان په وړاندې یې ګواښ بللی دی.
ومردل چې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې هغه اندېښنې بې ځایه ګڼي چې ګواکې افغانستان د بهرنیو وسلوالو ډلو په خوندي مرکز بدل سوی دی. د طالبانو پر سیاستونو یو شمېر منتقدین د حکومتي چارواکو لخوا د انتقادونو د منلو په اړه د طالبانو حکومت د ویان وروستۍ څرګندونې شعار بولي. د طالبانو د حکومت ویان په وروستیو کې ټینګار وکړ چې د اصلاحاتو راوستلو لپاره د رسنیو رول ډېر مهم دی. خود طالبانو مخالفان وایي د طالبانو حکومت هغو انتقادونو ته چې د خلکو د ستونزو په اړه وي اجازه نه ورکوي. دا هم راپور.
د طالبانو د حکومت د سیاستونو یو شمېر منتقدین او افغان رسنیز کارکونکو او فعالان د نیوکو منلو ارزښت او د اصلاحاتو رامنځته کولو په برخه کې د رسنیو اهمیت په اړه د طالبانو د حکومت د بیان زبیح الله مجاهد وروستۍ څرګندونو ته په اشاره دا ډول خبرې تش شعار او د دوی په حکومت کې نه پلي کېدونکي ټکی ګڼي. د معترضو ښځو له ډلې یوه ادا کوي چې طالبانو یې پر ځای په تیروتنه کې خور نیولې او شکنجه کړې ده. دی چې د امنیتي ګواښونو له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
ټولې نارای او خلکو ته ثابته ده چې دوی د افغانستان خلکو ظلمونه و چې وی نه کړل. دوی څنګه انتقاد منونکي دي؟ د افغانستان خلکو خو له خپل حق څخه زیات څه نه دي
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د جولای په 15 نیټه د دوی تر کنټرول لاندې د ملي راډیو ټلویزیون مناظره خبرونې ته وویل چې په بشري ټولنه کې نیوکه مهمه ده او نیوکه د اصلاحاتو د رامنځته کېدو لامل ګرځي. هغه د غشان وویل
انتقاد پذیر موجود دی، مسئولین باید انتقاد پذیر وي. دغه د پارس خلک حضرت عمر صاحب راځتون په منبر باندې انتقاد لاندې راځي نو موږ لیونه خنې.
خو د افغانستان د رسنیو یو شمېر فعالان د مجاهد دا سرګندونې تش شعار بولي. په افغانستان کې د دوو رسنیو مسئولینو د ځان او رسنیو د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
د دوی عمل فلسفي داسې خي چې پر رسنو ورز بلې ته فشار زیاتېږي. د رسنو په اړه د حکومت قانون نه دی لیکل شوی. په هر ولایت کې یو بل قانون موجود دی.
مور همیشه میگن که این مردم ها پشت منفی منفی ها میگردن.
مقتتل وای چې دا خلک په منفی ټکوب سیګرسي دوی منفی تبلیغات کوي. بل دا چې زموږ خبرونه تل د دوی تر زربین تیریږي او زموږ همکاران د هر موضوع لپاره احزاروي.
د رسنیو د دغو مسولینو د ادا پر بنسټ د دې ترڅنګ چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې څیړنیز راپورونه نسی برابرولای د ښځو وزنو غلاو او درنو جرمونو اړوند د راپور جوړونې اجازه هم نه ورکول کیږي. یو خبریال ادا کوي چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته ډېرې لوړې ژورې لکه په ګاونډیو هیوادونو کې مستری له ځینو بهرنیو رسنیو سره همکاري او ټیکسي چلونه تجربه کړي. د نو نه خبرولو په شرط د طالبانو د حکومت د بیان د ګندونو په اړه وویل
هغه څه چې دوی په رسنیو او په نړیوالو سټیجونو کې وایي چې رسنۍ آزاد دي یا څوک نیوکه کوي موږ مشکل سره نه لرو، مګر متاسفانه هغه څوک چې په دې نیوکه کوي یا د رسنیو لارې راپور نشریږي یا کوم پروګرام باسي دا سخت د دې له طرفه کنټرولېږي. هغه څه چې دوی په شعار شکل وایي او د په عمل کې هیڅ نه دي ثابت کړي.
خو د طالبانو د حکومت ویان له دې وړاندې په وار وار ادا کړي چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو او خبریالانو فعالیتونو او د بیان ازادۍ ته ژمن دي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د لسګونو رسنیو فعالیتونه ودرول سول او لسګونه خبریالان هم نیول او بندي کړل سوي دي. له دې سره ګلوبل اکسپریشن د 2024 خپل کلنی راپور کې افغانستان د بیان ازادۍ لار خپنړی کې تر ټولو بد هیواد په توګه یاد کړ.
د افغانستان مسایلو ته وروسته راګرځو. اوس یوه مهمه نړیواله مسأله، د امریکا د متحده ایالاتونو په پنسلوانیا ایالت کې د ولسمشری ټاکنو د کاندید ډونالد ټرمپ د انتخاباتي غونډې پر مهال ډزې سوي، خو خپل ټرمپ ته ډیر زیان نه دی اوښتی. د امریکا امنیتي چارواکو ویلي په پیښه کې د مشکوک حمله کوونکي په ګډون دوه کسان وژل سوي. د جمهوری پال ګوند کاندید اته اویا کلن ډونالد ټرمپ په بټلر کې پر ځای وخت د شنبه مبشین مهال خلکو ته وینا کوله چې د وو ډزو ژغونه واوریدل سول او وروسته د خلکو نارې اوچت سوي او ورختای خبره سوه. د شغل ټرمپ انتخاباتي ډلې په ویلامه کې د پولیسو او د قانون د تطبیق د ادارو مننه کړې چې په چټکۍ عمل کړي. له ویډیوي تصویرو داسې ښکاري چې ټرمپ د ډزو تر ژغونو وروسته شي یا رسته خواته تاوسو، خپل لاس یې پر خپل شي یا رسته غوږ ونیوي. کله چې استخباراتي مامورینو ځان ورورسوه او څه چې بیا وروسته یې له ځایه اوچت کړ، د ښاغلي ټرمپ له شي غوږ وینه بهېدله. تر پیښو وروسته د خفیه خدماتو د ارتباطاتو مشر پر اکسپان ولیکل چې ټرمپ خوندي دی. دا پیښه داسې وخت کې چې ټاکل شوی د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د جمهوری پال ګوند کاندید ډونالد ټرمپ د خپل ګوند په استازیتوب دغو ټاکنو ته د کاندید په توګه ونومول سي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
او اوسم د پاکستان او افغانستان اړوند مسائل. د پاکستان لخوا د افغانستان پر تازه میوو او سبزیجاتو د ګمرکی تعرفې لوړولو دوی اونۍ وروسته د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي چې تر اوسه په دې برخه کې ستونزې نه دي حل سوي. د دې خونې یو مسؤل ازادي راډیو ته ویلي چې د تعرفې لوړېدو افغان سوداګر زیانمن کړي دي. سنا ککړ نور تفصیل.
په داسې حال کې چې نږدې دوه اونۍ تیریږي چې پاکستان د افغانستان پر تازه میوو او سبزیجاتو ګمرکي تعرفه لوړه کړې، د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې چارواکي وایي چې دغه ستونزه لا هم نه ده هواره شوې او افغان سوداګر ډېر زیانمن شوي دي. د دې خونې یو مسؤل خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په دې اړه خبرو اترو کومه پایله نه ده ورکړې او دوی د پاکستان له قونسل سره د شنبې ورځې په ناسته کې هم خپلې غوښتنې مطرح کړې دي.
نن موږ جلسه لرله د پاکستان د قونسل سره، نو په دې خاطر موږ سره وعده وشوله چې دا مشکل حلو، اما تر اوسه نه دی حل شوی. امیدوار یم چې دا مشکل حل شي او موږ د دې مشکل او د دې تاوان نه خلاص شو.
خو ښاغلی الکوزی دا ونه ویل چې افغان سوداګرو څومره تاوان کړی دی. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت ویلی چې پاکستان د جواز نه لرلو په پلمه د تورخم، سپین بولدک او خلاچی پر پوله د افغان سوداګرو د تازه میوې او سبزیجاتو درې سوالاري درولی دي. په همدې حال کې یو شمېر افغان سوداګر وایي چې د دوی ډیری صادرات د پاکستان له لارې ترسره کیږي او د پاکستان لخوا د بیلابیلو ستونزو رامنځته کیدو د دوی سوداګرۍ ته ډیر زیان اړولی دی. د تازه میوې سوداګر حاجي امید حیدر ازادي راډیو ته وویل
دا اول ځل نه دی هغوی تل دا هڅه کړې چې افغان سوداګرو او بزګرانو ته زیان ورسوي. هغوی څو واري پولی تړلي. موږ اړتیا لرو چې د پاکستان سوداګرۍ ته یو بل بدیل پیدا کړو څو د افغانستان صادرات بند نشي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د جون په 9 د یوې خبرتیا په خپرولو سره د افغانستان پر تازه میوو او سبزیجاتو ګمرکي تعرفې 2 چنده زیاتې کړې او د جولای له لومړۍ نیټې څخه یې دا اقدام عملي کړ. د افغانستان صادراتي سبزیجات او میوې تر ډیره د پاکستان په شمال او شمال لویدیځو بازارونو کې پلورل کیږي.
د پاکستان یوې محکمې د پخواني صدر اعظم عمران خان او د هغه د میرمنې د محکومېدو او زندان حکم لغوه کړ، خو پاکستانی چارواکو سمدلاسه له زندانه د هغوی د ازادۍ په وړاندې اقدام نه دی کړی. عمران خان او د هغه میرمن د شنبې په ورځ د هغوی د نکاح د سموالي په دوسیه کې برائت ترلاسه کړي، خو د نورو تورونو په تړاو زندان کې پاتې سوي دي. اسدالله الدین او نور جزئیات.
د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی صدر اعظم عمران خان چې له شاوخوا 1 کال راهیسې په زندان کې دی، د شنبې په ورځ له خپلې میرمنې سره د نکاح په دوسیه کې برائت ترلاسه کړ. له دې حکم سره هممهاله په راولپنډۍ کې د هغه پلویان د زندان مخې ته راټول شول چې له زندانه یې خوشي کېدل ولمانځي، خو داسې ونه شول. که څه هم په دغه قضیه کې له برائت سره داسې برېښېده چې ګواکې د خان په وړاندې د زندان وروستۍ دروازه پرانیستل کیږي، خو پاکستاني چارواکو سملاسي له زندانه د هغه د خوشي کېدو په ضد اقدام وکړ. د پاکستان تحریک انصاف ګوند پرون شنبه د محکمې له حکمه لږ وروسته وویل مشر عمران خان یو ځل بیا د تیر کال د مظاهرو او پر مهال د شویو ګډوډیو له کبله ونیول شو. د ګوند په وینا د خان میرمن بشرا بیبي هم د فساد په یوه دوسیه کې د لاسترلو له کبله په زندان کې پاتې شوه. د محکمې پرونی حکم چې خان ته یې پکې برائت ورکړ د هغه او د دریمې میرمنې بشرا بیبي د نکاح په اړه یې و. بشرا بیبي مخکې له بل سړي سره هم واده کړی و. د بشرا بیبي پخوانی خاوند ادعا کړی چې 2010 کال کې بشرا بیبي د طلاق یا جدایي درې میاشتنی عدد نه دی پوره کړی او له دریو میاشتو کمه موده کې یې له عمران خان سره نکاح کړې ده. پاکستان کې د شته اسلامي قوانینو له مخې میرمن باید له خاوند د طلاق په صورت کې د بل نکاح تر وخته درې میاشتې عدد پوره کړي. بشرا بیبي بیا محکمې ته ویلي چې له پخواني خاوند له جلاوالي وروسته قانوني عدد پوره کړی او بیا عمران خان سره نکاح کړې ده. د پاکستان چارواکو وروسته له هغه چې 2022 کال کې پارلمان عمران خان بې واکه کړ، د خان په وړاندې ګڼې دوسیې پرانیستې. د لومړي ځل لپاره عمران خان د 2023 کال په مې میاشت کې ونیول شو او د هغه په وړاندې څه باندې 150 حقوقي دوسیې پرانستل شوې چې یوه هغه یې د تاوتریخوالي پاره ولو. د خان پلویان تیر کال د هغه له زندانی کېدو وروسته لارو سړکونو ته راووتل، په بیلابیلو ښارونو کې پر پوځي او دولتي ادارو هجوم وروړ او هغه ودانۍ وسوځوله چې د پاکستان دولتي راډیو هم پکې وه. دغه تاوتریخوالي وروسته تر هغه کم شو چې د پاکستان سترې محکمې د عمران خان د آزادېدو حکم ورکړ. خان د 2023 کال په اگست کې یو ځل بیا د اداري فساد په دوسیو کې د لاسلرلو په خاطر زندان ته واچول شو او په 3 کال حبس محکوم شو. د خان پلویان او د هغه ګوند پر هغه لګیدلي تورونه سیاسي بولي. د پاکستان سره محکمې هم تازه ویلي چې د خان ګوند په لوی لاس په تیرو پارلماني ټاکنو کې په پارلمان کې لکتر لګه شلو څوکیو به برخې شوې دی. په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کاري ډلې د عمران خان د سملاسي خوشی کېدو غوښتنه وکړه او ویل هغه په خپل سر او د نړیوالو قوانینو په خلاف زندان ته اچول شوې دی.
ل خبرونو ور اخوا
د کابل ځینی شاریان په ځنګړي ډول شزي ل شاري ترانسپورتي ستونزو شکایت کوي. دوی وایي چې د ملي بسونو فعالیت غیر منظم دی او واړه موټرونه دوی نه بیایي. د کوچنیو شاري او ټیکسي موټرو چلوونکي بیا ل خپل ستونزو سره ټکوي. فیروزه عزیزی او نور جزئیات.
یوشمیر کابل خاریان په ځنګړي ډول خزي شکایت کوي چې د عامه ترانسپورت په برخه کې لستونزو سره مخ دي. دوی ادعا کوي چې د ملي بسونو فعالیت د تیر په شان منظم نه دی او وړې موټرې د طالبانو له ویرې دوی نه وړي. د کابل خار اوسیدونکو لیمه ازادي رادیو ته وویل
کچیر یو میرمنه په ټیکسي کې چې هغه تناوی دغه څخه به سوال کوي چې تاسو محرم چې دی او کچیر دغه سره کوم نارینه هم وي کاغه حالت وي یا د حقیقه وند وي یا بل څوک وي ورسره ووسی نو دغه سره به پوښتنه کوي چې دا څوک دی او چیرته ځای څنګه ده ته پام ډول په ټول معلومات ورکول کیږي بس بغیر نه په طالب کاني کې خو دوی ته اجازه ورکوي ملي بس هم همدا مشکلات لري چې نارینه او مردانه په عام ډول شي کولای شي د ملي بس کې یقین او د هغې څخه استفاده وکړي یعنی او مشخص ډول هم نشته دي ورته ملي بس چې دا د ښځو دپاره د ملي بسونه وي او دا د نارینه وو دپاره وي.
د کابل ښار یوه بله اوسیدونکي چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي ورته شکایت لري.
موږ په کافي اندازه ملي بسونو او عامه ترانسپورت ته لاسرسی نه لرو ځکه تعداد یې زیات ده خو هغه یو نظم او ترتیب دوی نه ورته لري. مثلا دا چې د ښځو بسونه باید بیل وي او د نارینه وو بیل وي. ټیکسي وانان هم بیا هغه مېرمنې چې یوازې اوسي هغه په ټیکسي کې نه پورته کوي ځکه ویریږي امارات یا امر بالمعروف دوی ته چی ونه وایي او دغه لینی موټرونو کې به تابا درې نفره شاته کښېني او دوه نفره مخې ته خو ډیری وخت مېرمنې نه پوره کېږي هغه درې تنه دغسې ګڼو ستونزو سره د اوس مېرمنې مخامخ دي.
دوی وایي دا ستونزه په ځانګړي ډول مازدیګر مهال د دولتي کارکوونکو د رخصتي په وخت کې ډېره وي. بلخوا یو شمیر ټیکسي چلوونکي وایي دوی ځکه خزي په خپل موټرو کې نه وړي کوي واکه خزه مخ کې سیټ کې کېنوي د یو نفر کرایه سوځي او که دوا کې نوي د طالبانو لغبرګون سره مخ کیږي. د کابل ښار یو ټیکسي چلوونکي شیرخان ازادي رادیو ته وویل
چې دا شاسو سره مثال مخ کې ځای کې د تیزې کړو نه پښوي ځکه سړی په داس خو ځکه ته پنځه نفر به ویسي او مشکل ډېر مشکل سره مخ کیږي کاروبار نست.
بل موټر چلوونکي هجرت الله بیا وایي ک مخ کې سیټ کې خزه یوازې هم کېنه ولسی د طالبانو حکومت د امر بالمعروف د محتسبینو لخوا پوښتل کیږي. نو موړی وایي اوس د دوی کار ډیر خراب شوی ځکه په خبره ای طالبان ان مخ کې سیټ کې دوه نارینه سورلی ته هم اجازه نه ورکوي.
خاص سره غنه ده کاروبار نشته موږ سالور کې نو یو مخ کې نو درې شاته په خو خپل پنځه کې نو ولا بس اوس سالور ده امارات له چې یو مخ کې نو سیټ کې بس درې شاته سالور کې موږ ته چا
هڅه موکړه. د کابل میشتو ښځو د ترانسپورتي ستونزو په اړه د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارتونو معلومات ولرو خو د ترانسپورت وزارت ویان امام الدین احمدی مو پوښتنې ځواب نه کړي او د امر بالمعروف وزارت له چارواکو سره په خبرو ونتوانېدو. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت پر ښځو د ګڼو نورو محدودیتونو او بندیزونو ترڅنګ د 2022 کال په لومړیو کې له شرعي محرم پرته په لرې واټن سفرونو هم بندیز ولګوه خو دا څوم ځل دی چې ښځې او موټر چلوونکي د ښار په منځ او لنډ واټن سفر کې هم د ورته محدودیت یادونه کوي.
د نورستان او کنړ اوسیدونکو وایي چې د دوړو ولایتونو ترمنځ د عمومي سړک د خرابوالي او تنګوالي لستونزو سره مخامخ دي. د دوی په وینا چې د پرون او اسداباد ترمنځ د سړک اوږدوالی ټول 115 کیلومتره دی خو دوی د لارې په شپږو ساعتونو کې وهي. دا هم راپور
د نورستان مرکز پارون سر نږدې څو موټرې له غره په راښویدلو خټو کې نښتې دي او سورلۍ له کندو او خټو څخه په راپیستلو بوختې دي. د ځایي اوسیدونکو او موټر چلوونکو په وینا د کال ډیره وخت د بارانونو سیلابونو او د لارې د کندو کپروالی او تنګوالی لامل د غوستونو سره مخوي او د یو سات لارې په شپګو او وو ساتونو کې وهي. د سیمې اوسیدونکو عطا الرحمن ازادي راډیو ته ویل
متاسفانه د سړک خرابوالي په وجه باندې د یو ګنټه لارې تقریبا په وو ساتو باندې بدل شوې ده. خوراکي توکو لوړ بیا باندې په مرکز پارون کې خرڅېږي. دارنګ عاجل مریضان هم من سړک خرابوالي په وجه باندې چې انتقاله او بعض اوقاتو کې د مړینې سبب هم ګرځي. کو عام مسافر او سیلانیان ډیر زیات ستونزو سره مخامخ دي.
ځایی اوسیدونکي او موټر چلوونکي بای د جمهوریت نظام په وروستیو کلونو کې د یاد لارې د اساسي جوړولو لپاره په دریو ځایونو کې کارونه روانو، خو ودانیز شرکت سره د رامنځته شوو ستونزو له امله یې چارې د خنډ او ځنډ سره مخ شوې. د دوی په خبره شرکت سره له ستونزه نه به هواره شوي چې نظام بدل شو او کارونه یې په ټپه ودرېدل. د نورستان اوسیدونکي دې برخې ته د طالبانو حکومت د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. په نورستان کې د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو رئیس وایي چې د دغه سړک د جوړولو لپاره د بودیجې د ورکړې ډاډ ورکړل شوی دی. مولوی احمد نبی عادل ازادي راډیو ته ویل
او حضرت عبد مالی سره مو قتل نو انشاء الله ډاډ راکړه چې دې کال په اوسط کې انشاء الله یو بد جوونی ول شي نو دا پر سر لګړ دا او مې شته انشاء الله چې دې کال د نورستان کور مملار باندې ابتدای کارونه وکړو.
د نورستان او کونړ اوسیدونکو به د دغه سړک په جوړیدو سره به د دوی سفر لند او ډیر ستونزې به هوارې شي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. په وروستیو کې د خوست ولایت د سپیری په سرحدي ولسوالۍ کې د ملګرو ملتونو د پروژوي خدماتو دفتر په مالی همکاري څلور اتیا بیلابیلې پروژې بشپړې سوي دي. د دې مؤسسې مسؤلان وایي چې دغه پروژې چې اکثره د اوبو استنادي دیوالونو او د کلیوالي سړکونو په اړه دي د سپیری په یو اویا کلیو کې پلي سوي دي. نور تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبریال نجیب الله الوخیل په راپور کې.
د خوست د سپیری سرحدي ولسوالۍ چې په تیرو دوه لسیزو کې د ناامنیو له کبله له پرمختګونو او ولسونه د ژوند له لومړنیو اسانتیاو بې برخې پاتې شوي دي، په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د پروژوي خدمتونو د دفتر په مالي ملاتړ پکې یو شمېر پروژې پلې شوې. د دې پروژو وروستۍ هغه په بل مخ کلي کې د اوبو د دوو حوضونو یا د اوبو د ډنډونو جوړول وو چې د دې کلي اوسیدونکو باور څخه د څښاک باغونو ونو او ځمکو په اوبولو کې ګټه اخلي. په خوست کې د خلکو په مشرۍ د بیا رغونې مؤسسه چې د دې پروژو له جملې یې د اوبو او کلیوالي سړکونو د ترمیم مسؤلیت لاره، ځایي مشر انجینر عبدالبصیر محمد زی ویل
د سپیری ولسوالۍ په یو اویا کلو کې څلور اتیا پروژې تکمیل کړې دي. نن ورځ چې کومه پروژه افتتاح شوه د سپیری ولسوالۍ بل مخ په کلي کې د یا بیرې په خاطر یو هاوس چې هغه کې اوبه جمع کیږي، د دې پروژې په واسطه به په دا کلي کې په لسګونو جیره به زراعتي ځمکه او د سره څنګ ته د چهارمغز او باغونه چې نوي ایجاد شوي دي دا به بیرې کیږي.
د سپیری ولسوالۍ په یو شمېر کلیوالي سیمو کې د ملګرو ملتونو په مالي ملاتړ یا د پروژې چې د کلو پراختیا ریاست په چوکاټ کې پلی شوې تخنیکي مسؤلینې ګټورې بولي او زیاتوي چې په دې کې ګڼو خلکو ته د کار او مزدورۍ زمینه هم برابره شوې وه. د یاد اداره یو استازی صدوخان نوید وایي
غیر ماهر کارګر ته د ورځې 450 افغانۍ او 100 افغانۍ ماهر کارګر ته ورکوونه کیږي. موږ د یونپس نه او په خاص ډول د سی ډی ډی او موسسې د کارمندونو نه ډیره مننه کوم چې په دا سیلر ولسوالۍ کې خلکو ته دا شی ښه پروژې په ښه کوالټۍ سر ته ورسولې.
د سپیری ولسوالۍ اوسیدونکي د یونپس یا د پروژو ته خوښ دي، خو وایي د دوی سیمې له بیا رغونې بې برخې پاتې شوي نو اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو ته باید دي چې